دا د آزادې رادیو دا دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه او خبري مطالب در سره شریک کړو. خو پایل خبرونه کوو. ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ریپورتونه وایي چې وسلوالو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. په هلمند کې نن سهار د غوس ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوی او د امریکا دفاع وزارت چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند د موسی کلا ولسوال محمد شریف وای چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د یو لسو بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. محمد شریف ازادي رادیو ته ویل کچېرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډیر زیات جزئیات ورنکړل، خو زیات یې کړه چې یوازې د ملي پولیسو 15 تنه ټپیان لري چې د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي دي. هغه وویل په دې جګړه کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي دي چې دمګړې دقیقه شمیره په لاس کې نه لري. په هلمند کې نن سهار د غوس ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوی دي. د غوس واکونو د یوې خبرې کړې خبر پاڼي په اساس ویلي چې دغه سرتیري هغه مهال وژل شول چې د ملي امنیت دوه یونیفورم لرونکو کسانو پر دوی ډزې وکړې. منبع ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه حمله کوونکي هم وژل شوی دي. د پریکند ملاتړ ماموریت د چارواکو لخوا په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د حقوقو مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د وسلو حوال د بشري حقوقو د کلنۍ جایزې لپاره پورستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشر منیجی نادری ازادي رادیو ته وویل چې د ټولنه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د کورنی او ټولنیز تشدد قربانیانو خزو ته د امن کورونه لري. دوی کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي او د د حقونو په اړه معلومات خپروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او زر پاکستاني کلدار 612 افغاني. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیه سره د یوې موافقې تخنیکی اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکې دفاع وزارت ویان پیټر کاک پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې د موافقه پر اتلونکو سو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویل چې داعش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل شي. ترکیه موافقه کړې چې د داعش پر ضد په مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سول تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسون مشر سعد ګوون پرون ویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیې د صدر اعظم داوود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو کې اکثریت بایلوت او له نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی شو. په بخنی بریالی نشو. صدر اعظم د موقت حکومت د اعلان لپاره 15 ورځې وخت لري. په ترکیه کې د اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت چې د جون میاشتې په ټاکنو کې دوهم ځای ګټلی و، د موقت حکومت د جوړولو اجازه غوښتې وه، خو د ترکیه ولسمشر دوهم دور ټاکنې غوره ګڼلې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا د معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه اسناد ورته رسیدلي، خو نشي ویل چې څومره نوي معلومات پکې ځای پر ځای شوي دي. د اټومي انرژي د سارنې د نړیوالې ادارې مشر لغړی او هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسړنو سره د مرستو د دوام ضمانت وکړي. د تهران او د شپږو غربي قدرتونو د اټومي موافقه پر اساس چې د جولای میاشتې په 14مه بشپړه شوه، پر ایران د مالی بندیزونو د لری کېدو بهیر د اټومي انرژي د سارنې د نړیوالې ادارې په ریپورت پورې تړاو لري. یو شمیر غربي هیوادونه ویره لري چې ایران به د خپلو اټومي پروګرامونو په چوکاټ کې د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا ادعا ردوي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکم کړه. د چین مرکزی بانک د اسارو په مارکیټ کې بحران وروسته پروند د پیسو د ګټې فیصدي 0.15% راکم کړه. د چین حکومت همداراز په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلش د زیاتولو لپاره د بانکونو د ذخیره اندازه هم کم کړي چې د امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه سمګ په ویبپاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته دا وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا مساکله ولسوال وای چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی. یو شمیر دولتي ودانۍ نیولې دي او په مساکله ولسوالۍ کې حکومتي چارواکي او همدارنګه حکومتي ځواکونه د مهال د ماسره په حال کې دي. په دې اړه به رپورټ در سره شریکو. همدارنګه به مول دې خبر کوچی په هرات کې سیمه ایز چارواکي وای په دې ولایت کې اویا فیصد راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو کېږي. افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي پر مخدره موادو د روغ د شاوخوا 3.5 میلیونو کسانو لپاره د درملنې امکانات نه لري. همدارنګه به په یو بل رپورت کې واوري چې د لوی پکتیا ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت د حکومت لمشرانو او د ملي شورا لغړو غوښتل چې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. نور رپورټونه هم لرو لمکسره اوسه. دا د ازادي رادیو ده. د مساکله ولسوال محمد شریف وای سلګونو وسلوالو د تیر شپې د یو له صبح جو ورسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړی چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیې کمانډانۍ په شمول د کلینیک ودانۍ له حکومتي سرتیرو نیولې دي. ولسوال ازادي رادیو ته ویل د ولسوالۍ بازار هم د طالبانو په لاس ورغلې او پر دوی ټول لارې تړل شوې دي. کچيري کوماندو یا هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي، د پوینا په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي او ولسوالۍ به د طالبانو په لاس ورشي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې وازی د ملي پولیسو 115 نفره ټپیان شوې دي. نوموړي وویل چې دغه ټپیان د مهال د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي. هغه وویل په دې جنگ کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي، خو دمګړې دقیقه شمېره په لاس کې نه لري. خده چې د مساقله د ولسوال محمد شریف د څرګندونو یوه برخه واورو. دا مساکلا ولسوال محمد شریف و چې د دې ولسوالۍ د تیر شپې د جګړې په اړه څرګندونه کولې. د ویل چې جګړه دا مهال هم روانه ده. زما همکار مصطفی صدیقی د مساکلا د وضعیت په اړه څو شیبې مخکې د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره خبرې وکړې او له هغې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه وپوښتل.
د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ تقریبا څو ورځې راهیسې په هغه ځای کې په ساحو کې د دښمن عملیات روان دي او هجومي هم په هغه ساحاتو کې کوي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې جنګیږي. فعلا هم جنګ روان دی او تر دې دمه پورې د مساکله ولسوالۍ په اړوند ساحو کې هغه ساحې چې مخالفین غواړي تر خپل کوشش لاندې راولي په هغه ځای کې جنګ روان دی. افغان امنیتي ځواکونه له هغه ځای څخه دفاع کوي. تر دې مهاله پورې کوم پیشرفت د مخالفینو لخوا څخه نه دی شوی. په هغه ځایونو کې چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې موجود و اوس هم نشته.
اما محمد شریف ولسوال موسا قلعه گفته که طالبان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسا قلعه در کنترل خود در آوردن.
تردید اما پوری چه به موسا قلعه کمه ساحه ده بلکه ده وستوال مخالفین راست در اغلی و یا هم وستوال مخالفین اغلی پشتفت کرده اما مخی هم تمام که وستره او انشالله هغه قوت چه تغیب راکی پروته اغا با په هغه وخت ته چې موجود وي خپل وسطونه به جنګیږي او هغه صاحب په خپل کنټرول کې پاتې.
شما دیروز با ما گفتین که نیروهای تازه نفس به محل رسیده. آیا اینها وارد جنگ شدن آقای زاک؟
فکر می‌کنم که هر قواوی چې د مرکز څخه راغلي وي او غوښتل چې باید ژر تر ژره ځان داخل کړي په دې دمه پورې د عملیاتو ډګر ته نه داخل شوي ان شاء الله داخل.
آیا شما از نیروهای تحت رهبری ناتو هم کمک هوایی و زمینی طلبیدین؟
تر اوسه پورې خو افغان امنیتي ځواکونه د خپل هوایي او همداشان د زمینی قوت له مخې په هغه ځایونو کې جنګېږي او غواړي چې په هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو له چې غواړي هلته تهاجمي حملې وکړي هغو مخنیوی وکړي او هغوی ته ماتې ورکړي. او داسې یو تړون دی چې باید اساس قواوې په هر ځای کې کله چې افغان امنیتي ځواکونه له مشکل سره مخ کېږي باید ورسره کمک وکړي. خو موږ امیدوار یو چې دوی هم کمک کوي.
و قبلا ولسوال موسا قلعه گفته بود که اگر به زودی کمک نرسه ممکن است موسا قلعه به دست طالبان سقوط بکنه. آیا چون این احتمال موجود هست؟
معلومه ده چی جنگ شده تاره ساخوی که جنگونه روان دیگه هم مخیم جنگ جریان در داده خود دیلر پاره چی باید دیل جنگ مخیوی بسی و سوال مخالفین دو پیشرفت کنی که چی کنی صحیح پر خبر کوشش لنده رو دی دو پر مخبان دی مرکز سر خبر سوی دیو انشالله هغه پلانونه و هغه تدبیر چې ورته نیول سوي دي هغه به ډېر ژر ورته عملي شي په هغه ځای کې.
دوستانو همدا اوس مو د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره د مساکله د ولسوالۍ د وضعیت په اړه مرکه اورېده. د څرګندونو داسې ښکاري ده چې د وضعیت نسبتا هغه څه ته چې ولسوالۍ مکتوي آرام خو ده. الیاس دایی را سره په همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. د ما تخنیکي همکار وایي چې تماس یې بیرته قطع شو. موږ هڅه کوو چې له الیاس دایی سره چې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال دی تماس ونیسو او له هغه نه د مساقله د اوسني وضعیت په اړه ژوندی حال واخلو او په تازه معلوماتو تاسو خبر کړو. خو تر څو چې هغه روخ کیږي باید یادونه وکړم چې زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 0.5 زموږ خبرونه خبريږي او که انټرنیټ لاره نو ازادي رادیو ډاٹ کام تار وخت ورتل شي. هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه مستقیمه اوریدل شي بلکې هلته متنونه، عکسونه او ریپورتونه په لیکلي بڼه هم موندل شي. الیاس دایی را سره په تماس کې دی. دایی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. موږ مخکې د مساکله د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف څرګندونې درلودې چې وضعیت یې ډیر خراب خو ده، ویلې چې ډیرې سیمې د ولسوالۍ په مرکز کې د امنیي قمندانۍ او کلینیک په شمول باندې وسلوالو طالبانو نیولې دي، جګړه روانه ده. خو ورپسې مو له عمر زواک سره مرکه لرله، د هلمند د والي له ویان سره. هغه کسان په مساکله کې روانه جګړه تاییدوله خو وضعیت دومره نارامه کوونکی نه ګڼه. تاسو عموما دغلته له چارواکو سره غږېدلې، تازه وضعیت د مساکله په اړه کا اوریدونکو ته ووایي.
ما دغه تاسو سره د خبرو وکړې چې د مخکې د ولسوال سره خپله بیا خبرې وکړلې، که کوم هغه ټلیفون مو ته سختیر خېږي یوازې یوه ټلیفوني چې وسال ته ستا د افغان ټلیکام ولسوال ما د قبول پر مهال خپله ډزې اورېدلې او هغه ویل چې هغه جګړه چې د سپېر شپېلس بجې پیل شوې ده اوس هم دوام لري. د ولسوال تشویش او په ولسوالۍ کې ځینو نورو مسؤلینو تشویش هلته د موجودو ټپیانو وضعیت دی. هغه وایي چې د تېرې شپې د جګړې تر اوسه دوی 15 تر شل تلفلیکس ټپیان لري او هغه ټپیان انتقال ته اړتیا لري او تداوي ته اړتیا لري. وویل چې وضعیت اوس هم څومره چې فکر کېږي تر هغه ډېر خراب دی. او یو خبره چې واضح اوسي هغه دا ده چې د مساکله نورې ټولې سیمې د سوالتان پلانې طالبان پلاس کړي، یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پاتې وو چې هغه هم تېره شپه دې نیولې ده. د قمندانۍ د ودانۍ په شمول، د کلینیک په شمول، دولتي چارواکو، ولسوال او ځینو نورو مسؤلینو شاته یو بل تاندو ته پناه وړې ده چې د ولسوالۍ نوم یې ورکړی دی. البته اوس هم جنګ روان دی.
ډیر زیاته مننه الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال دی. د سرب په روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو. دایی صاحب، تاسو مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم تاسو نه د مساکله او د هلمند عمومي وضعیت په اړه نور حال مخلو. دایی صاحب، دلته یو بل ریپورت هم راغلی د دای صاحب تلیفون قطع شو. یو بل ریپورت د ناټو له قبل وایي چې په هلمند کې، البته زه دقیق نه دی ویلی، د یوې دولتي ودانۍ دننه، د یوې پوځي ودانۍ دننه، د دوو داسې کسانو لخوا چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تنو د ناټو په سرتیرو ډزې شوې دي او دوه تنه د ناټو سرتیري وشلې دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې د ناټو دغه سرتیري د کوم هیواد دي او د پیښې دقیق ځای هم نه دی معلوم. زموږ پر روانو خبرونو کې په دې اړه جزئیات لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي، اچمل تورمان ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ ورسپانو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړې دي. اطلاعات ورسپانې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکو په وینا درېغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وې کړ یو ژبنې ژمنه او لک فشارو چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامنه افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورسپانې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورسپانې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خپلې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنۍ لامل دی او خپل سیاست د خپل نوکرانو په وسیله مختبي. ورسپانې د خاغلي کارګر له خپلې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې مداخله را لړ نشي، زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خپلې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورسپانه لیکي چې خاغلی شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کانفرنس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورسپانه په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د روغتیا وزارت د امنیت پر نشي موادو د شاوخوا 3 میلیون روغ د کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د بودیجې او د روغتیايي مرکزونو د ودانولو لپاره د سمکي کمواله جدي ستونزې دي. د خان محمد سیند رسول ریپورت اورو چې د روغ د کسانو په غوونه پیلې کی.
دا په مخدره موادو د هاغه لزګونو روغ د غګونه دي چې د درملنې په نیت د کابل خار د جنگلک د 300 بستر روغتي مرکز مخه ته انتظار باسي. دغه مرکز ته د دوی بیا بیا راتګ او پر وړاندې منفي جواب ډیر نه هلي کړی وای چې بیرته به هاغه ځایونه ته ورستانه شي چې مخدر مواد پکې کارول کیږي. د دې روغ د لجملې نه کمال الدین چې د جنگلک د روغتي مرکز مخه ته لسلورو ساعتونو انتظار ورسته نه هلي راستون شوه. ازادي رادیو ته داسې وویل
خالی بستر هم خو موږ بیر تراويستلو چې بستر نشته وای بیرته یوسی.
دا په داس حال کې ده چې د جمهور رئیس مرمنې بی بی ګل د دوشنبه پورز د روغ د راټولولو کمپاین پیل او شاوخوا 200 روغ دی روغتي مرکزونه ته واستول. د جنگلک د روغتي مرکز مخه ته منتظر روغ د ازادي رادیو ته وویل چې دوی ټول د پیل شوی کمپاین په پروسه کې شامل دي خو د زائد کموالی له عملی درملنه نه کیږي. د مراد علي په نامه یو وویل
کلیګره پازدا سټاټا ځکه کاښنه ټولې د کوټکونو په وهلو لا دې ځای راويستو لا 200 کسانو څخه شل یا دیرشتنه بستر کړل.
په مخدره مواد روغ دی وای چې د کار نشټواله نامني کورنۍ ته تاریخواله او داسې نور نه اخواله سبب شوی چې مخدره مواد ته مخ کړی. د دې مرکز مسؤلین وای دا مرکز په یو وخت کې په مخدره مواد د 300 روغ دو د درملنې ظرفیت لري. د مرکز مرستیال مصطفی خیرخوا وویل
بدبختانه احتیاط جامعه افغانی را خصوصا قش جوانان متاثر ساخته
و لا بد مرغه احتیاط اوس مهال ټولنه او پاتې ځوانان اغیزمن کړي. راپورونه وای د روغ د شمیر 3 میلیونو ته رسیدلې ده. دا مرکز ورته کافی نه ده، دلته یوازې 300 کسان ځایږي.
د مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په مخدره موادو د هر روغ دی درملنه په 15 ورځو کې تر سره کیږي. د عامه روغتیا وزارت وای وس محل پټول هیواد کې په مخدره موادو د روغ دو د درملنې لپاره 106 مرکزونه فعال دي خو لا کافي نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وای چې کله چې د روغ دو درملنه وشي دوی د کارموندنې لپاره د حرفي زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. افغان چارواکي وای په مجموع کې وزګارو ته په هیواد کې د نن او بهر د کارموندلو هڅې تیزی شوې دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
په نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د سیمې خلک شکایت کوي چې سیلابونه یې کورونه ویجاړ کړي دي، مزکی وړي دي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي دي. له سیمې څخه د رهولان وری راستول ریپورت اورو.
د نورستان و عامه ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته ویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوه او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه یې له منځه وړي دي.
تقریبا 30 واګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شان د اوبه سیلاب راغی او ډېره مشکلات وشو. تقریبا 10 کسان زخمیان وو. دی وبونه وایسته
دا کورګل صاحب یې چې دا د زمکه هم خلاص شو، هغه ونه دا چرما ونه هم څه د غوغان هم څه انسانان هم د زخمیان چې ملوغو بدل خدای څول نه شو. د دې تاوان راوړي دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوی لارې سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې د موټرو لته غراتګ وستلی ده.
سیلابونو لامل موټر تک راتنګ نشي کولای، موټر هم بندي، خلک هم تر تک راتنګ نشي کولای. دا و ختم شوی دی، ختم کړی دی.
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لاره کته خوا کې چې درې ولسوالیو خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي، واته کیلومتره تخمیني ډول سړک کلي ډول ویجاړ شوی دی. بیخي د جوړولو توان نه، د عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولې دي. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضې ځایونو کې ویالې او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي، ویالې او دغه د دې په برخه کې مونږ خپل ولایتي اداره کوم امکانات نه لري، د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دي. مونږ د فوایدنامې په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړي.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې پکې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
هرات کې سیمایي چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسارو تر سره کیږي. د ابراهیم صافی پر رپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
سره له دې چې ورځ تر بلې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هرات یو له هغو سوداګریزو او صنعتي ښارونو ګڼل کیږي چې شاوخوا 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي. د هرات ولایت د صرافانو اتحادیه له دې موضوع نه اندېښنه لري او وایي چې نور خلک د افغانۍ په ثابت پاتې کېدلو باندې باور نه لري. د دې ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجی بهاودین رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په هرات ولایت کې تر ډیره په تومن، پاکستانی کالدارو او امریکایي ډالرو کاروبار مختزي.
دا خو دولت کولای شي د دې مخه ونیسي او اوس هم د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ اکشن لري او د ډالرو د لوړېدو د مخنیوي لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. مرکزی بانک کولای شي له دې نه ډېر ډالر بازار ته عرضه کړي او دولت کولای شي د بازار کنټرول تر لاس لاندې راولي.
ښاغلی رحیمی په هیواد کې ناامنی او د افغانانو مهاجرت یو له عمده علتونو نه ګڼي چې په افغانستان کې بهرني اثار چلیږي. لابل خو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه موضوع ردوي او وایي چې په دې ولایت کې په ایرانی تومن او پاکستانی او کالدارو باندې راکړه ورکړه نه کیږي، خو کله کله لا ډالرو نه ګټه اخیستل کیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی سعد خطیبی وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پایل نه تر دې مهاله د ډالرو ارزښت د افغانۍ پر وړاندې 40% لوړ شوی دی. خغلی خطیبی وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړیدل د ملي وحدت د حکومت بیغوري خي او وایي چې حکومت باید په بازارونو کې د افغانۍ د ثابت ساتلو په هدف خپل هڅې ګړندې کړي.
متاسفانه په تاسف سره د ملي وحدت د حکومت لپاره نه تر اوسه پورې په اصل کې 60 سلنه د ډالرو بای کې لوړوالی راغلی دی. په دې برخه کې هم مصرف کوونکي ځانونی او هم سوداګرو ته لدی لارې نه تاوان اوښتي دي. دولت یې باید مخونیسي او قیمتونه باید ثابت وساتي.
عام خلک هم اندېښنه لري چې په سرحدي ولایتونو کې د بیلګې په ډول په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تومان او کالدارونه ګټه اخیستل کیږي. دوی وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیل وړیدل په خوراکي مواد او د هیواد په اقتصاد باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د مسلې تجدید پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو لستمی بجې شوې یو ار بیا کابل تزو ناجیا صفی د افغانستان اړوند خبرونه وړي. او بخې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د هلمند موسی کلا ولسوال محمد شریف وای چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ودانۍ نیول شوې دي. دوی وایي کچېری هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. لبلی خوا په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ووژل شول. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د حقونو مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د بشري حقونو د کرنۍ جایزې لپاره په ورسته یو کاندیدانو کې اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکی سره د یوې موافقه تخنیکی اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دند وسپرله. سو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکم کړه.
نجیا صافی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درباورول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته ده. مخکې له دې چې کور کلی او د ګوډیا چار پروګرامونو ته ورشو، له کوټه څخه یو رسیدلې رپورټ راخلو. په د بلوچستان د تجارانو اتحادیې پرون په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو په ضد احتجاجي مظاهره کړي. ویل ویش منډي تر کوټه چې کوم توکي وړي د ملیشیا ځواکونو پر پوسټو ورڅخه په لکونو روپیا اخیستل کیږي. په دې اړه له کوټه د بارکوال میاخیل راستولې رپورټ اورو.
د سه‌شنبه په ورځ د کوټې سلګونو تجارانو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو په ضد سړکونو ته راوتلي وو چې په لاسونو کې شارپانې هم راخستي وي او پرې لیکلي وو چې د تجارانو له اقتصادي مرګ د لاس واخیستل سي. دوی د ملیشیا ځواکونو په ضد داسې شعارونه هم ورکړل. په احتجاج مظاهره کې شامل د چمن سیمه یو تجار جان محمد وایي ډیرو کوچنیو تجارانو چې د کوټه او چمن ترمنځ تجارت کاوه د ملیشیا ځواکونو د زورونو له امله خپل کاروبار پرېښی او د کار د چمن تجاران ډیر اندېښمن کړي دي.
چمن مشال دی وطن دی پردا باندې په پاپا موږ راتلو ګورې دې به کولې کاټم به راوړي کښتم به ولاړو پاکستان به چای لا کوچا به پرېښو هغه موږ یې پات نه لري وای دا د دوه مرسته کښتم نه ګورې وو چې د دالار یې لا څو دا واته کاله نو دا وی لا وی لا وو صدر څلور میاشتې کېږي بس دغه دې پیسې د پلس دي چای چم ګوډې راخه چې مله شاورته ولاړ پیسې وای دا موږ کاروبار دی به د سره چولې چې موږ ډیر انسانان قسم په خدای دې وته په خلکو کوروته راوړي غلاوي کوي کورونه چرکی دا چا سره چور سدالن دون شروع اگر چمن کې یو غالم ولا کې دی.
د تجارانو د اتحادیه مرستيال مشر الهداد ترين وایي له ایران او افغانستان سره پر ګاډو پلو باندې د نشي موادو او وسلې پر قاچاق بندیز دی خو پر خوراکي او نور اړتیا وړ شیانو باندې بندیز نسته، خو وایي د لارې په اوږدو کې د ملیشه ځواکونو پر امنیتي پوستو باندې د تجارانو سامانونه نیول کیږي او په بدل کې له تجارانو په غیر قانوني توګه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کیږي.
د بلوچستان صوبه دا ایالت نه دلته کارخانې شته نه صنعت شته، دا دوه باډره دي، د دې باندې یو کاروبار کیږي. خو برته موږ هم دا نه وایو دلته ګوریزي اسمنګلنګ داسې عامې خو موږ که دا شی ته بندی ته پر باډر باندې بند کړه ته د باډر پنځه چې پوستو پیسې زر واخلې دا شی کوچ لرا ورسیږي. بیا که زه د تا وخت نه ته د ما اخلې موږ یې د ګودام څخه دکان لوړو یا د دکان څخه ګودام لوړو یا د لې د بلیلي سره وړو دلته ته ما مال هم ضبط کړې پیسې هم راسته د یې سه چې کوم دي وړي. نو دا د تاجرانو یو معاشي قتل دی ورور. دا اف سي موږ یې دیواله کړو، دکانران یې دیواله کړو، تبا یې کړو، کاریډور ته نه را پرېږدي، کارخانې ته نه را کیسنه ته موږ به کوو څه.
د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د ملیشه ځواکونو دغه اقدام تاییدوي او وایي نه یوازې ملیشه ځواکونه بلکې پولیس او ګمرک هم په یوه بل نامه له تجارانو پیسې اخلي او د بلوچستان اقتصاد ته یې ضربه رسولې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالقادر اغا وایي د ملیشه ځواکونو د دې کار په ضد به په ایالتي اسمبلۍ کې غږ پورته کوي.
موږ د اووه اته کاله لمخه پارلماني کمیټې ته ویلي وو چې سمنګلنګ معنا منشیات او اصله، د دې علاوه بل یو شای هم سمنګلنګ په دغه کې نه راځي کیټګری کې، دا ټول جایز کاروبار دی. او بیا موږ اف سي د دې لپاره رابللې وه چې موږ په صوبه کې امن برقراره کړي. د دې لپاره مو نه و راغوښتي چې د خلکو شناختي کارډونه وګوري، د دې لپاره مو نه و راغوښتي چې په بازارو کې د ګودامو څخه شیان وتښتي. موږ د ولس سره یو، په اسمبلی کې وو، اواز پورته کوو او دوی که د خپل اقداماتو څخه د خپل دایره کار څخه وځي نو موږ به خپل احتجاجي تحریک چلوو د دوی خلاف.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشه ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو او د تجارانو د ادعاو په اړه د ملیشه ځواکونو له موقف هم خبر سو خو بریالي نه سو. د تجارانو د اتحادیه مشران وایي که د تجارانو د ځورولو مخه ونه نیول سي او د دوی د کاروبارونو په مخ کې خنډ واچول سو نو دوی به د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په لویو احتجاجونو لاس پورې کړي او د ایالت په ټولو ښارونو کې به کار بندیز وکړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیرونه د مور له شودونه د ماشوم د تغذیهونه و د تاسو په نظر په سیلاس د مور شیدې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې د ماشومان څخه چار پالو او تغذیه مغذی مې نه پیژندلې. غوښنه باډیدارې توانا یو له بلې نه زیاته.
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځ وکې یخته شوي دي. قدر من اوردونکو، د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چې هر وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پر اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پر چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی په هکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې ښځې نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځ ځوکی کېدل کڅنګه
دنیا سری سلا سری دا بچیام نازولې سو دا خزم دې نازه کسلې کډې رنيستي بوا ججی بوا خدای پاک مغسه ما شوما قلی قوی راوړل نه شفاخانی نه دایګانې و شفاخانی سی په قدر سی عزت کینچلری مورې سی ګورې د چاقم بکی ډوره بچی راولې پښو کا کونډه اول دې ما لوز دا نام خدا سی ګورې د سباډې لری د سی بچی په ری کې دل کې دی پښو بچی دغه ما ګورې ما تلو لوزګانې راولې دي دا خپل په دې لاس نه غوړې ټول کړو دا ما خړې دي ما شومان مې د سما شومان څخه چار پالو چار پالو او تا غازی مغازی مینه پیزندلی دار بچه همی نام خدا دادی دی میره سو گوری دست ملونگان نام خدا وخنی وخنی باڑی داری باڑی داری پاریو می زیر گوری خوریلی توانا توانا یوال بلی نزیاد
د امرختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپې ته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځوکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. خوارځوکۍ د غو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پیښیږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیه ماشومان له خپل همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم خوګلالای لري مال شو دوا غوښتو اتی به است پراک ډیر کوی سال وو بیاس به دوش په خو سم دوا به په وک خو به سم دوا به خلاص و بیرته بدغه شي شیدې مرتراوی سبلا کنټرول هیڅ پاینې نه ورشه ده است پراک بیم کو مندغه ای سال وو مول
دي دي ام زول است بینه کنه هغه څومره دی غټ دي کم دومره دي
دي غن زول شي زول انده له کارم جلی شي
غټ دي
وو کینی خو یی زلادای تلم بیخی په هیڅ خبر نه پیګدو نه کچنه خان دی غی دی په هیڅ نه
فيه سمره اسره په تکلیف ته خپله
و زه دا په تکلیف یم چې دا کړم پروتست نه کړم
دمانه مزاري دا کوم عاشم خو داسې و چې زموري قومه هغه ډاکټران ته نه وای دا بیلکه سی بیلکه دا له تا نه دا موري قایکیږي هغه می سی بیلکه دا سوال سوی ته غزي د خاطر راک بیم دلته راوستل
لکه څنګه راغلي
غزني
څو ماشمان لري لاس لاس سره ورڅې راوځي
دا لاس ماشمان دي کنه هغه ټي وسو کلنده
هغه ټي دولس کلنده
هغه ټي دولس کلنده لغه ورسته نه نور دي ټول سوې ته غزي دي
ټول سوې ته غزي سي
ښه دولس کلن زوی دي سده کنه هغه وسومره ده پاندام غټ
کړه شنره ډنګر وچ کلک ده تاسو ورخه
بیا لغه نه وړه چر رقم دي
لغه نه وړه ته ترګه څه ته ګمري مری وس دا دوه ورځې تر منکار ته دا درل
بیا دی غو شو دی خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوتی ورته کا چوب دوه غوتی شو دی
په کور کې چې به کنه د ماشوم د سورکه ایم پاتې ده زړل يم نارامیم کوله
وو وو زالي دی
څومره سره په تکلیف وي
دی را ورته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځي چې 7 ملت دې سي بیا خاطی زال
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې وازی ته چې به ساتي کبل څه کم ستان
ستان نو ستان
څوک دی
بنځای مې ستا
بندري
وو
د بنډي ماشومانم د سي ډنګر
ډنګ نه د غټ غټ دي
د بنډي غټ
وو غټ غټ ته کو
ته وای چې پنځه میاشتې کې چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
وو
مخترم ډاکټر سره واستلې
وو 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 دې ډاکټرانم ټول تر استلې وو
سلام
دا د چې کې د ماشوم
زوی مې
دا چې څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وځي مې وایي خې خسته نه ده ما پریس کړای او پوس په ویلو او ستا شاکه کو خرات دي تا شو دی هغه څه ته قصې دي ته ورسي
نو ولې دې پریس کاوه
خو دا څو
څو د ټولې پریس وکم
آلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
خو مې ځکه
ورته
ویلې دا ته پریس وکم
ما پریس کړای دا رقم
ته شو دی به خي
شو دی مې وې ان وا به توقع دي ډېر ډېر بي ضعیفه دي کنه
ښا مې ماشوم دې څه
لسه واخ نه دسته
د وښ پو کې خدا بل وښ پو نه رقم دسته
تا ویلی مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
لو غوخ نه لاګین لزی غړو نه تیر وای دینا چرګ غوخ نه لاګین چې د سپټی زوړ مخره خو تا خو به دی کوشانه کړه
نو مولا ولی پاریس کې دوشه نه تکلیف درلوده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده دسته ان بیرته د پاریس لپاره نه عملات ورغله د بندي غازی کې من بند وخت په پاریس مارکوس د خپل بین زیرانه
چورټ ویلی
د خپل میړه مو ته ویلی
او
غرد له دې ماته د تایز دم دوا دم مغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدینه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې مایندې خپل شو دې نه قته کوي البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر په مشوره خلی کېده چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران مور ته مشوره ورکړي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کې ستاسو شو دې زیاتی باز مایندې چې په خپل خوراک نه کوي اشتیا نه لري مایات زیات نه خلی نو په دې ترتیب یا ډیر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروف دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کوله شو دې اکثرا کمیږي او یا که چیرته په خپل مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومي شو دې د دوی د ماشوم لپاره ضروری دي
لهو په لور غریبي بي وزلي او رواني تشويشونه د لامل شوی چې د مور شو دی کمیشي او ماشوم په خورز وکي اخته شي لبل خو د زینو مندو نه پوهي هم د دې ستونزې سبب شوه دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
دوی د څه فکر کوي چې زمونږ اندام خرابې کی دغه شو دی ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري هم دغه مفکوري دوی خپل ماشومان ته شو دی خپل نه ورکي دغه تعداد بدبختانه چې ورس په ورس د زیاتې دوه طرف ته روان دي اکثرا هغه مان دي چې یا مخکله وخت نه ودونه کړي یا د ماشومان تعداد ډیر زیات دي او دوی د ماشومان ترمنځ فاصله باندې نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې ده چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولای چې دوی تر رسیدي یو کې دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایده زمينه دي تل لري چې په نسناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینا او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کېږي دستونی تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته وي او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه مندو ته چې بیل کمیسي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکي څو فائدې دوی تل لري اول د دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتېږي دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوه ورکه د اضافه غوخه او چربي د دوی د وجود نه ځای کیږي او دوی برته خپل هغه د حمل لمخ کې دوران اندام پیدا کوي بل ډول چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نخته کیږي او تحقیق خاتو خودل چې هغه مینده چې خپل شو دین استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې اته په عصبي ناروغي باندې نه مبتلا کی واضح شوی چې هغه مور شه خپل شو دون ماشوم ته استفاده کوي هغه ماشوم په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شو دون باندې په اصطلاح تغذیه شوی دا ډیر مهمه ګټه ده
درنو دوستانو خدای سي مېرمنې هم شته چې په کم لګښت د څوړې برابرې وي چې هم خپل کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرستوي د بیلګې په توګه د کابل د وسیدونکې مریم خبري اورو هغه و ماشومان لوي کړی
پودریش زیو ته بیل قطن نو ورکوم دغه شو دی ورته بخین ورکوم تر شپږ میاشتې پورې خپل شو دی مخره خپل نام خدای خي د شپږ میاشتې پورې شي د کور کې ترکاری کچالو ورته ورکوم لوبیا نخود دوری جدا غسرسر ورته ورکوم په خوم کې پالو نه ته ګور هغه چاغ چاغ دی کور کې نور بچیانو خدي
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا وګورې دنکو سلام ل فیسبوک سره څنګه یې لکن زو پکې کوي کې ډیره زه خپې چې کنسل نه پکې کوي زنی سیاسي اکټوران خو پرته لکنځاو بل هیڅ د لیکلو لپاره نه لري
دیتک کنزلولیکا او غته کنزلولیکا. فیسبوک د نور لپاره د زده کړې اتحاد او مبارزو وسیله ده او د موږ لپاره د کنزلو پیغورونو او سپکو سپورو. صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن د دوړو او گردونو چارو مسول.
د دوړو او گردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او گردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسولیت یې زما دی.
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او گردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او گردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار گردونه او دوړې په یوه کاش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتماً شته.
صاحب تا لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او گردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او گردونه پرې پاک کړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپلمنځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چه شی غږیږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونه به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعالو.
ژوند هم عجیب شی دی، څوک به په یو شي پسې ړندوي خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
دا
ته څنګه ځوانې چې پانځه نشو ویلی، خلک یې د بریالي کېدو په ارمان دي، او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده.
نشم ویلی، له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي. پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را اوبه که.
ګوره زویه، دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي.
څه مو کم دی چې پوهنتون ووایم؟
شکر دی هر څه لرو، خو زده کړې تر هر څه ښې دي.
چې هر څه راته وایي نه وایم.
غوټۍ زرو چېرته دی؟
څنګه کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګوري ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور د ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې، په خلکو کې یې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره، او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نو شته بیې هم ورسره راکړې و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرت خو دی؟
لورې مه مې پوښته چې زړه مې چووي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې تک پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې، څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ لا شکر هم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو؟ اوس دومره پیسې نه لرو چې ویرې کمه، او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پې وخوري.
ولې لیلیه نه لري؟
نه کنه. وی د ما کامیابه زویه، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
و د ما ناکام وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای د ما کامیابه زویه،
وای د ما ناکام وروره.
اوس دا برک شیرم واوری.
اوس والیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی، نه کوم غټ یو قرارداد شته، نه کومک د پی آر ټي او، نه خارو کې ځمکې پاتې، نه د لویو پروژو پلان شته. لکه دښته کې شپه وي، لکه وچ په میدان ناست وي. تر پیسو د دسترخوان ته، یا مصرف د اخوا داخوا، یا ترمیم د کوم زندان ته، دا والیان خواران حیران دي چې پیسې له څه شي بوت کی. په میلیونو ډالرونو له دې کم خو دې وای ورک شي، ارزي نه په پیغورونو.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
وصال طبیب راشد هجران پتور شکو کی
Shine.